آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډېره برخه کې د آزادی رادیوي مجلې پروګرام خپرېږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي هغو روغتونونو ته چې دوی ملاتړ کوي په خوار ځواکۍ او سینه او بغل د اخته کسانو ورتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د ICRC ویان پرویز احمد فیضی پرون په دې اړه د ارقامو له وړاندې کولو پرته آزادۍ راډیو ته وویل
په هغه روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوال کمیټې له لوري ملاتړ کیږي د سویت غزي او سینا او بغل پیخ د پام ور ډیر شوې دي. دغه روغتونونو ته په ټول افغانستان کې کابو 28 میلیونه افغانانو د روغتیایي خدماتو په برخه کې لاسرسي موندلې دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په وګي یا سمبلی میاشت کې ویلو چې په افغانستان کې د بشري بحران لکبل د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی. د دې ادارې په وینا 80% افغان ماشومان هر شپه د کافي خوړو د نه لرلو لکبل وګي ویده کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان ته د بیړنیو بستو په ګډون د 690 میټریک ټنه روغتیایي تجهیزاتو د لیک خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټوټر لیکلی چې دا تجهیزات د افغانستان په 190 ولسوالیو کې څه باندې 300 مرکزونو ته لیږل شوی دي. بیان زیاتوي چې د ژمي پر مهال به د روغتیایي مرکزونو ته د سړې هوا له کبله تګ راتګ بند شي. د WHO په وینا دا روغتیایي تجهیزات به د 3 میاشتو لپاره بس وي او نږدې 4 میلیون کسانو ته به ورسیږي. ګڼ شمېر افغانان وایي چې د محل په دولتي روغتونونو کې روغتیايي خدمات په سم ډول نه وړاندې کیږي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله خپل ناروغان شخصي روغتیايي مرکزونو ته نشي بیولای. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې له تمریناتو وروسته پرون سریلانکا ته ورسید. په پام کې ده د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه په پالیکی نړیوال سټډیوم کې را روانه جمعه، یک شنبه او چهار شنبه په خپلو کې درې نړیوالې یورزنۍ یا 50 اووریزې مسابقه وکړي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې په نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکړل شوی. د مراکش په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او 340 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا بس پرون سه شنبه له شمال ختیځې غرنۍ سیمې د تازه ښار په 2 کیلومترۍ کې نسکور شو. د مراکش چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. په مراکش کې زیات خلک د اوږدو سفرونو لپاره بسونه کاروي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې چې ډیری خلک پکې د موټر د رانیولو وس نه لري. په دې هیواد کې زیات وخت ترافیکي پیښې کېږي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړوي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې مراکش او کرویشیا لوبه کوي. په دوهمه لوبه کې د مازدیګر 5:30 بجې جرمني او جاپان سره مخامخ کیږي. په دریمه لوبه کې د شپې په 8:30 بجې اسپانیا او کوستاریکا د سیالۍ ډګر ته وزي او څلورمه لوبه به د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې د بلجیم او کاناډا ترمنځ وي. په پرونیو لوبو کې سعودي عربستان وتوانید چې ارجنټاین ته 2-1 ماتې ورکړي. ډنمارک او تونس 0-0 مساوي شول. د مکسیکو او پولند ترمنځ مسابقه هم 0-0 پای ته ورسېده او فرانسې استرالیا ته 1-4 ماتې ورکړه. په قطر کې دا مسابقه تیره یکشنبه پیل شوي او د جام ګټونکی به د دسمبر په 13 اعلان شي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل او راپور نه خبرو.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېره اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د ICRC عملیاتي مشر چې د محل د افغانستان په سفر دی ویلي چې په کابل کې د هوا درجه منفي 2 سانتي ګرادو ته هم رسیږي، خو ډېری خلک د ځانونو د تودولو وس نه لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مخه همغږي ادارې یا اوچا د بې وخته ژمي پر راتګ اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې 24 میلیونه افغانان له نهیلۍ په ډک حالت کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانې اغېزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاند پرویز احمد فیصل له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغېز لاندې راوستي دي جوار اندېښنه لري. د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند یې لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو کال په بهیر کې دولس زره بندیانو ته درې وخت خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نغدي مرستې ورکړي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وای ګڼ کسان د ډبرو سکرو درانیولو وسنه لري. هر ورځ د آزادۍ رادیو ګڼ اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکې مرستې هم تر ډېره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاندوی پرویز احمد فیصل وای د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیواله کمیټه بشري او پرمختیايي درو غږ کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي تر څو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستان ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو سرپنا او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
یو شمیر پوځي شنن کې وایي د طالبانو حکومت د خلکو د بشپړ فزیکی او بشري امنیت په خوندې کولو نه دی بریالي شوی. په دې وروستیو کې د افغانستان له ځینو برخو څخه وخت نه وخت د چاودنو، غلاو، وژنو او نورو پیښو راپورونه ورکول کیږي. ورمشپه د کابل په پروان سیمه کې پر یو کورلا ډوله موټر د چاودنې په پیښه کې 2 کسان ووژل شول. څارونکي په دې باور دي چې اوسني چارواکي د ګڼو پیښو خبرونه له رسنیو پټ ساتي، خو د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې بشپړ امنیت یې ټینګ کړی او د جرمونو اندازه هم تر پخوا زیاته کمه شوې ده. زما همکار د دفاع وزارت له پخواني معین شاه محمود میاخیل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په کابل او نورو ولایتونو کې د چاودنو دوام څه پیغام رسوي.
هغه ادعا وی چې طالبانو کولی چې دیو امنیت راوستي، هغه هم اوس واقعیت نه لري، ځکه چې انتحاري حملې یا خودکشه حملې هم صورت نیسي. نور جګړې هم په مختلفو سیمو کې شته دي چې هغه زیات راپور نه ورکړل کیږي. د دې علاوه هدفي وژنې، اختطافونه، غلاوې دا هم په خاورنو کې او هم په اطرافونو کې وجود لري. تا طالبان تر اوسه پورې هغه فزیکی امنیت پر اوسل باندې هم پاتې راغلي دي، او البته بشری امنیت چې د خلکو ژوند د اقتصاد او نور مسائل دي هغه خو بیخي په دې کې مطرح نه دی، او په هغه ساحه کې راپورونه زیات نشه شوي دي چې هم په فزیکی امنیت کې او هم په بشری امنیت کې طالبان پاتې راغلي دي.
ستاسو په نظر عمده علت څه دی؟
د دې عمده علت دا دی چې اول طالبان په خپل متفرقه ډلې دي، ګروپونه دي، جنایي ډلې او مواد مخدر او مختلفې توریستي ډلونه دي جوړ شوي دي، نو د دې همغږي او د دې ترمنځ هغه وحدت چې څنګه پخوا د دې په منځ کې موجود و هغه وجود نه لري، او هر یو شخصي اهداف او لري چې خپل هغه ترلاسه کړي. دویمه مسله هغه د نظام مشروعیت دی، او یو نظام چې مشروع نه وي ولس ملاتړ ونه کړي نو همکاري نه وي هغه په خپله وروسته پاتې کیږي، او دغه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي ښه کیږي نه.
په عین حال کې طالبانو پر ښځو او ښځینه فعالانو خپل فشارونه زیات کړي دي، دې مسلې هم انتقادونه پارولي. که د طالبانو دا سخت قیوده دغسې روان وي بلاخره به څه فکر کوي چې څه به پیښ شي؟
طالبانو یوازې په خوځو نه بلکې په ټول افغانانو باندې ټولنه باندې فشارونه زیات دي چې تاسو ګوري رسنۍ څنګه چې لازمه ده هغه سي ازادي نه لري، په سلهاو په زرهاو کسان هر ورځ کوشش کوي چې د افغانستان نه ووزي، فقر هلته موجود دی، په هیڅ نوه هغه فردي اجتماعي او ټولنیز ازادي هلته وجود نه لري او فرصتونه هم نشته دی، نو دا حالت په خپله ورو ورو انفجار کوي او بالاخره د طالبانو د سقوط باعث ګرځي.
که طالبان له نړیوالو سره تعامل غواړي دا ډول کړنی او د دوی د خوا د محدودیتونو لګول به دا چاره څومره سخت کړي؟
همیشه بین ملی روابط یا د دنیا سره روابط دا د داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې کوم یو ملک داخلي مشروعیت موجود وي، هلته پالیسی موجود وي، هغه د ولس اعتماد په هغه باندې وي، ثبات هلته وي، هغه تعاملات دنیا سره یا د نورو ممالکو سره هم په ښه توګه باندې مخې ته ځي، او که چیرې داخلي مشروعیت نه وي او دلته واضح پالیسی د دنیا د هغه منل شوو اصولو په اساس باندې نه وي نو دنیا هم نشي کولای چې یو جنگی ډلې ته هغه ارزښت ورکړي چې یو حکومت مشرانو ته څوک ورکوي، نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شول او د یو جنگی ډلې په حیث باندې موجود دي، اما د یو حکومت او د نظام اساس ولې نشي کولای. نو دا د دې پورې اړه لري چې کله په داخل د افغانستان کې یو مشروع نظام منتخب نظام چې ولس انتخاب کړي او ولس حمایت ولري هغه پورې رابطه لري.
په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیلو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه. د قطر لزرغلو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د سیشن بی ورځې په مسابقه کې د سعودي عربستان هیښونکي بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو باور نه کاوه چې دغه لوبه دې دوه د یو په وړاندې د دوی د خوښي ټیم په ګټه پای ته رسیدلې وي. د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ټولو برخو کې دغه بریا په خوښیو سره ولمانځل شوه. ځینو نڅاګانې وکړې او ځینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپلو موټرونو کې یوې او بلې خواته ګرځاوه. العربیه خبری شبکی د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون لزینو کسانو سره د غبري المانزي. د سعودي عربستان شپږتیا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه هیواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسوي خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسؤل ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلېدو خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماتې ورکړي چې دوه واري نړیوال جام ګټلی دی. د سعودي عربستان بله مسابقه را روانه.